سلامونه او ستوري مسید مشال ریډو په خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکړ کله کوم هدادا سیرو جوړو خوشاله وایست په دې غړي کې هم د سر ریپورت په باجوړ کې د جرګې وی چې د امنیت ساتلو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ په لکه مروت او بنو کې د حمله او داسې د ان اف سی ایوارډ یا قومي مدیتی ایوارډ پاړه باندې په خبر پښتونخوا کې په پوهنتونونو کې غونډې او سره د افغانستان او سیمې پاړه نو رپورټونه ورو خو پایل خبرونه سرټکی د خیبر پښتونخوا د باجوړ سالارزو قام تریوی جرګې وروسته د پاکستان پرمنتی د روښ کړی چې د وسوالو په فعالیتونو د سترګینه پټوي د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونه بندوي په سرلنکا کې د سالابونو او ځمکې شوهیدو لکبله درې سوه څلور دیرش کسان مړه شوي دي وسم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا د باجوړ سالارزو کام تریوی جرګي او روسته د پاکستان پرمنتی دارو ژغ کړي چې د وسلوالو په فعالیتونو د سترګینه پټوي او د امنیت ساتلو ذمہاري دي پوره کړي د نومبر په 13 مه په هغه جرګه کې شامل یو قومي مشر او سیاستوال ګلکرم خان د پریکلیک تاورولو په وخت ول چې حکومت امن راوړي د کلنګونو اخستو مخه دی ونيسي پرځینو امن غشتونکو سیاست ولانو لیکلي اف ای آر دی لری کړي هدف یې وژنې د ودروي او د واګي ملکی وګړو پر کورونو دي ډرون بریډ
په باجوړ کې او په ټول خیبر پختونخوا کې خصوصا په قبایلی اضلاع کې پرانا او رس باندې بتی غختل کېږي او زمونږه ریاستی ادارو په دې بتخوري باندې مکمل خاموشي اختیار کړی د اوسرګي پټی کړی زمونږه قومي جرګه پر ریاستی ادارو باندې غږ کوي چې یا هو د څه چې کېږي په دې کې ستاسو لاس دی که ستاسو لاس پکې نه وي نو پوری تور باندې دا بتخوري بند کړئ
د نوموړي په وینا جرګه دا غوښتن هم کوي چې کوم وسوال په بیا امنۍ کې ککړوي په باجوړ کې دي له موجود کورنۍ سره حساب کتاب وسی تر اوسه پوری امنیتي ادارو حکومت د جرګې د غوښتنو او تورونو په اړه څه نه دی ویلي دا جرګه تر هغه وروسته سوي چې د نومبر پر 28 د صوبای سملي د غړي انور زیب خان پر کور ډرون بریدو سو چې یو ملازم زخمي کړ د سالارزو جرګې په دې اړه د پلوټون لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې پولیس داوا کوي چې دا یو لاسي بم برید دی او په اړه تحقیقات کوي د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کورما لکه مروته وبونو کې وسلوالو په بیلابیلو بریدونو کې اته امنیتی سرتيري وجدي او ځینې نورې جوړل کړي دي د لکه مروته د پولیسو یو چارواکي چې د رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشورو په شرط په چارې ډول نن د تجوړي پولیسو پر ګاډي په ځان مرګرید کې یو سرتيري وجل سوی او درې جوړل دي د منځنۍ کورمې پولیسو مشال ریډیو ته په لږې معلوماتو کې ویلي چې وسوالونه په چنارک سیمه کې پرامنتی پوسټه حمله وکړه چې پکې دوه پولیس ووژل شو او دوه جوړل شو بل خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته پاسته ویلي بیان کې ویلي چې پرون په کلاچی کې پر پوځي گاډو په بریټ کې د څلور سرتیری وژل شوی او دوه جوړل دي هلته د بونو پولیس لخوا مشال ریډیو ته پر وکړو معلومات کې راغلي په بکاخیلو کې پر پوځي چاوني او د پولیس پر گاډو حمله کې دوه سرتیری وژل شوی او دوه نور جوړل دي تر اوسه پورې کوم وسوال لري دغه بریدونو په اړه څه نه دی ویلي د خرابه پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی داوا کړی چې پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف ای ای پاسپورت بند کړی چې لوجه سفر نشي کولای هغه د نومبر په 13 په پېښور کې خبري غونډه ته وویل چې د نورو صوبایي صوبو اعلی وزیران په دولتي الوتکو کې سفرونه کوي خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره امتیازي سلوک کوي او پاسپورت په تور لیست کې دی سهیل افریدی تر دې مخکې ویلي ول چې پاسپورت اخیستل شوی دی ځنې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت اف ای ای په دې اړه څه نه دی ویلي خو په مرکز کې د مسلمانونو په پاسپورت د مشرتیات حکومت سوزل په خبر پښتونخوا کې تریک انصاف له صوبای حکومت سره د خپل شدید اختلافاتو ذکر کړی دی د پاکستان او فاکی حکومت وايي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونو بندوي د کورنی چار وزیر محسن نقوی د دسمبر په لومړی نیټه په اسلام آباد کې خبرانه ټول چې بلوچستان سند او پنجاب کې د کډوالو کیمپونو ختمولو په کامیابی سره روان دي خو د نموړي په وینا د خیبر پښتون حکومت ورسره په دې لړ کې همکاري نه کوي هغه ځکه تکړه چې د خیبر پښتون چارواکو ته ویلي چې هلته د افغان کډوالو کیمپونو ختم کړي خو هغه وی داسي نه کوي نقوی ځکه تکړه چې اوس پولیسو ته ویلي چې په غیر قانوني توګه افغان کډوال دی ونيسي او و بخشی چې غیر قانوني افغان کډوال دی ونی سی او په زور د افغانستان ته ولې شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په ډیره تازه خبرګون نه دی ورکړی، خو تر دې مخکې ویلي و چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په زور د افغانانو وستلو پالیسی غلطه ده. او رسې خبر ده چې په سلنکا کې د سیلابونو ځمکې شوېدنې لقبله درې سو څلور دیش کسان ورسوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو د همغږي ادارې د نومبر په دیرشمه د سیلابونو په دولسیزو کې تر ټولو زیات ویجاړونکي بللې. هغې ادارې په خبر پاڼه کې ویلي چې سیلابونو ځمکې شوېدنې په 25 ولسوالیو کې نږدې 1 میلیون کسان اغیزمن کړي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ریاو سم په دې غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د باجوړ د سالارزو جرګې پر حکومت په سیمه کې د هدفي وژنو کلنګ اخیستو درولو او د امنیت پر ځای کولو شخ کړی. نن د خیبر پښتونخوا په زیاترو پوهنتونونو کې صوبای حکومت د قامی مالیاتي ایوارډ پاړه د زده کوونکو لپاره معلوماتي غونډې جوړ کړې وي. زده کوونکو څه پکې زده کړل؟
ان اف سی بارے کې ډېر زیات معلومات حاصل کړل.
ان اف سی بارے کې راځي کړو چې دا نېشنل فاینانس کمیشن دی چې هغه بولم په خوراک ولګي، د زم په تعلیم ولګي، زم په اګریکلچر ولګي، په بل څه نو هغه وسري زیات کم دی.
د اورګزو مشرانو د حکومت لخوا د سیمې د ځینې ولسی مشرانو نمونه د قانون په څلورم شیډول کې پراچولو تنقید کړی دی.
امن آواز او د امن خبره نن سبا په قبایلو علاقو په قبایلو سیمو کې یو جرم جوړ شوی دی.
او د افغانستان په خوست کې جرګې 45 کلنۍ کورنۍ دښمنۍ ختمه کړې. په دښمنۍ کې شکیل یو کس سوای
45 خوله چې مونږ دا بدی ارمان تشوي و ډیر تریخ ژوند دی. نه به په ډډا ګرځیدای شي او زړه کې به هر ټیم نیولې کور ولادي هم په غام کې کړوي.
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. پایل باجوړ جرګې کو پرون په باجوړ کې جرګې پر حکومت ژغ کړی چې امنیتي پر ځای کړی. دوی دا شان له خلکو د کلنګو اخیستو او هدفي وژنو د مخنیوي موضوع هم په جرګه کې راپور تکړه. د بداسیال کې د 4 ورځې وړاندې د صوبایي اسمبلی د غړي انورزې پر کور یو ځل بیا بریڅوي چې زمواري لا چا نه د منلې. پوڅمو د وړاندې په لوی ماموند کې عملیات کړی ول چې لقبلې تر یو لک زیات کسان به کورسي ول. خو د خلکو په وینا د دې سربېره هم په سیمه کې امن نه دی راغلی. تفصیل د شانواز ترګزی پر ریپورت کې
دغه جرګه بالکل په باجوړ په سالارزو کې شوې ده. په غوږ کې دغه د باجوړ چې کوم سیاسي اتحاد دی د سیاسي ډلو ټولو یو په ګډه باندې اتحاد دی، نو هغه هم د هغه ترڅنګ په غوږ کې چې کوم کاروباري اتحاد دی او یا دغه نه علاوه چې کوم سماجی تنظیمونه هم دي او دغه غړي هم ورغلي او خلک ټول راغون شي او دغه جرګه کړې ده. هغه په دغه جرګه کې ځینې غوښتنې کړې د حکومت او هغه کې د ټول غټه غوښتنه دا هم ده چې په غوږ کې د امنیت چې کوم دی نو هغه قائم کړي. دوی دا خبره په دغه دغه نه یو ورځ وړاندې د 23 باندې د نومبر او په باجوړ کې غلطه د شپې محل داسې و چې د باجوړ نه په خوانې چې کوم د صوبایي سیملی د لپاره غړي هم وو، صوبایي وزیر هم وو او اوس هم د صوبایي سیملی غړي دوباره انتخاب شوی دی انور زیب خان. دغه په کور چې په سلارزو راغان کړي دغه په اجره باندې داسې یو بریچ شوی و. د پولیسو د باجوړ پولیس وایي چې دغه بریچ چې کوم دی نو هغه داسې کوم لاسي بم وو یو چا غورځولی چې په هغه کې دغه یو ذاتي ملازم زخمی شوی و. انور زیب خان او دغه ترڅنګ به دا هم چې دغه نور سیاسي ډلې چې کوم ورغلي دغه جرګې کړي دا ناغي وي چې دغه لاسي بم بریده نه و بلکې دا ډرون بریده. خو هغه به دا نه ترګند کړي چې دغه ډرون بریده چې کوم دی نو دا غني کوم ډلې کړي دي یا داسې چې حکومت کړي دي یا یو چا کړي دي دغه نه دی ویلي. خو په دغه باندې به ورته جرګه وشو په هغه جرګه کې به دا خبر وشو چې په باجوړ کې دي دغه شن ډرون بریده او یا که داسې کوم د بمی بریده دي دغه د پار د کارو شی او دغه مخنیوي د تک هم وشي په دې کې ولسی تاوان ډیر زیات کیږي. دغه نه علاوه دې دا هم ویل دي چې په باجوړ کې چې کوم قلنګونو لپاره ټلیفونونه کیږي خلکو ته نو هغه ټلیفون نو مخنیوي دي وشي او که دا یو چاته ټلیفون راځي هغه لازم یو څوک کینو چې هغه څوک کی دا خپل خپلوان ورونه یا د کورنۍ چې کوم د نغه په باجوړ کې بوسیږي نو بیا هغه تن دوی ته په لاس نه ورځي نو دغه د کورنۍ زد دغه شان تقدامات پورته کړی شي او دغه ټلیفون چې کوم دی کیږي اڅوک کی نو دا غي زد خپل حکومت چې کوم د کاروایانه وکي دا غي ترڅنګ غي به دا هم غوښتنه له غوښتنه لرله چې را په باجوړ کې لډیر مودې راځي دا شاند بدامنی په پیخو کې عام ولسی وګړي شو یا د پولیس غړي شو یا د پولیو غړي شو یا سماجي چې کوم ولسی مشران دي ملکان دي یا د سیاسي ډلو غړي تر دي چې د عسکري قوتونو چې کوم غړي دي نو پاغه باندې داسې وخت وخت باندې چې کوم دزونه کیږي یا په داسې چاودنه کیږي نو پاغه پکې تنان مړ کیږي نو دی وی چې را دغه تر زمونږ دی باجوړ چې کوم دی شت چکم دی غم ډیر زیات خراب شوی دی د کاروباري حضرات چکم دی کاروبار خلک چکم دی اغه هم ډیر تر هیڅ کار کوي نو دغه شان ته پیخو مخنیوي د پاره د حکومت کوټلې ګامونه پورته کی
دا مشال رادیو دا
د خیبر پښتونخوا په لکه مروتو بنوډ رسمل خان او کرمکی په تیر څلور ساعتونو کې پرامنتی دارو جلا جلا بریدونه سبي د چارواک په خبره په حمله کې اته سرتیر وشل سبي او ځین نور شوبل دي د خیبر پښتونخوا په قبالي سیمه کې د وسوالو بریدونه او د فوز عملیات ورستر بلی ذاتی شیخ ځای خلک د دې پر ضد مظاهره کړي غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته د امنیت برابر کړي خو حکومت وايي په دې لړ کې د وسوالو زد عملیاتو ته دوام ورکړي د بنو او لکه مروتو د حمله حال عمر وزیر راکوي
د لکی مروت پولیسو یو چارواکی چې غږ ریکارډ کول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمې ته جوړی پولیس موبایل گاڑی باندې ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتیر علاوالدین وژل شوی درې نور یار محمد کمال احمد او نصر الله جوبل شوی دی د پولیسو په وینا دوه وسلوال په موټر سایکل سپارول پولیسو چې ورته د درې دوه اشاره وکړه نو وتښتیدل پولیسو یې د نیولو هڅه کوله چې بیا یو پتیخته بریالي شو دویم ځانوالو زولو چې یو پولیس ورته یې ووجلو درې یې جوبل کړل د وسلوالو کمیټلې لازم واري نه دی منلې بل طرف فوزی او استخباراتي چارواکي وای چې بنو بکا خېلو کې د نومبر په درشمه هم فوزی کنوای باندې وسلوال برید کې یو سرتیر وجل شوه دوه نور جوبل شوې دي او نن سحر بیا د پولیسو په وینا بنو کېنټانه په حدود کې هم وسلوالو یو پولیس سرتیر محمد طارق په هدفي برید کې ووجلو بنو چاونه کې د فوز یو افسر او استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرید میرام شاته تلون کې د فوز پر قافله هغه محل کړي چې د نومبر په درشمه وزیرستان او بنو میرامشاه سړک سیمو کې د فوزی قافلو خوندی تګراتک په مخه ګرځبندیز لګول شوی وو د دوی په وینا وسلوالو بکا خیل ایرپورټ سیمه کې فوزی قافله باندې ډزې وکړې او وسلوال وتښتیدل نتیجه کې د شوال رایفل نایک عبدالخالق وژلې نایک کلیم د یو سلو پنځه ویش وینګ او سپاهی منظور چې د فرست پنجاب یونټ سرتیر دی جوبل کړی دی د بنو پولیسو ڈی پی او یاسر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې کېند تانه حدود ممشخیل سروانګی اډه کې وسلوالو نن سحر هغه محل پولیس سرتیر په ډزو ووجلو چې نو موړې ډیوټه تر روان وو وسلوال د بریټ پس تشته دلی افریدی زیاته کړه چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي وسلوالو زید کاروایو دایره غزولې دي بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا کې د ورستیو کې وسلوال بریدونه بامی چاودنه وسلوالو لخوا حکومتي کارکون کې مدني فعالان سوداګرو او نورو پنخه کولو او تختونه پیښه زیات شوه بل طرف د بنو ډیویژن پولیسو مشر ډی ای جی سجاد خان په وینا وسلوالو زه د پولیسو فورسز او ځای منلخکرو ګډه کروایه هم تیز شوه دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا حکومت نن د سوی په تعلیمي دارو کې د کامی مالیاتي ایوارډ پاړه د ځانګړو غونډو اعلان کړی او چې نن په مختلفو ادارو کې ترسره شوی صوبای حکومت شکایت کوي چې وفاق کامی مالیاتي کمیشن لمخې خیبر پښتونخوا ته خپل ونده نور کوي خو مرکزی حکومت دا خبره نه مني د بداسیک کې حال کې دا چې ټاکل شوی د دسمبر په څلورم به په اسلام آباد کې د کامی مالیاتي کمیشن غونډه وسی د سواته د نیاز احمد خان رپورټور
د سوات په زری په هتون انګرو ډیر کې د قابی مالیاتی کمیشن پاړه را جوړ شوی یو ورځنی سیمینار ته د خیبر پختونخوا سینیئر افسر ارشد خان ویل چې نن ټوله صوبه کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په پوهنتونونو کې داسې دستوري زکه کولای شي چې د پوهنتون زده کوونکي په دې پوه کړي چې قابی مالیاتی کمیشن کې د وسیلو ویش څرنګه کیږي. د ویل چې قابی مالیاتی کمیشن ویش یعنی د پیسو تقسیم د آبادی په لحاظ سره تقسیمیږي چې په کې د هیواد د ټول کال آمدن 202.15 برخه مرکزی حکومت او باقی پاتې 55.15% برخه په سلور صوبو د آبادی په لحاظ سره ویشل کیږي. د ویل چې خیبر پختونخوا او بیا بلوچستان ته دغه برخه چې څومره میلاویږي هغه د ضرورت مطابق نه ده.
کوم چې د موجوده طریقه کار دی نو دا د خیبر پختونخوا ضرورت نه پوره کوي او د خیبر پختونیا چې کوم ډیماند دی نو هغه د عین سره په برابر مطلب دی په دغه کې دی. دویمه خبره دا ده چې کوم دغه چې کوم آرټیکلز ماته ستوي هغه کې دا کلیئر کړل لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا چې کوم نیٹ هایډل پروفیټ دی نو هغه به دیو مطلب دی چې خیبر پختونخوا ته ورکي. نو د خیبر پختونخوا تقریبا 2.5-3 روپۍ هغه د ان ایچ پی پاتې دي. نو د ټول نقد چیلنج دی چې فیډرل ګورنمنټ سره موږ کار خبر ده چې موږ ته ریکوست کولی شو چې هغه راکړي نه. نو دا موږ لپاره یو ډېر عجیبه غوندې سچویشن نقشوی دی چې په عین کې لیکتي او اے جی این قاضي فارموله کې لیکتي په ارسه کې برابر دي لکه ایس نمونه هیڅ پکې نشته او فیډرل ګورنمنټ وایي موږ نظر کوو. نو دا موږ ته یو غټ چیلنج دی.
ارشد خان زیاته کړه چې دغه ویش لپاره هر 15 کال بعد غونډه کیږي چې دا ځل د دسمبر په 14 اسلام آباد کې ټاکل شوی دی. وایي چې د صوبه خیبر پختونخوا موقف دی چې یو اړخ ته په خوانی قبایلی سیمه د صوبه کې ګډی کړی شوی او د هغوی لپاره د پیسو برخه نه ده سیوا شي بلخوا صوبه کې نامنۍ لوجې د صوبه اخراجات زیات شوی.
چې که تاسو د کم چې دی لاین اورډر سچویشن ته وګورئ نو د دې کاغه وجوهات وګورئ نو هغه زمو خپل انټرنل نه دی هغه ایکسټرنل دی. ایکسٹرنل تھریٹ دے اور ایکسٹرنل تھریٹ چی دے دا دا پولیس نے دی دا دا فوج ریسپانس دے نہ آگے دا فیڈرل گورنمنٹ دے نو چونکہ دل دے کہ جسم نے فوجی آپریشن نے کی داغے چکم انٹرنل چارجز آگے منگ اور کہو نو منگا دا وایو چونکہ منگا دا خپل زمونگا چکم لکا انٹرنیشنل زمونگا کم اسٹریٹجک پوزیشن دے داغے دا وجہ دس حالات جوڑ شوی دی داغے ٹول زور پہ خیبر پختونخوا را گلے نو منگا وایو چ دغ ترستی فیڈرل حکومت والی اور خیبر پختونخوا دی دے دا پری جنگ خپل وسائل اندنی طور پر تعلیم باندھ یا دخل کو بخیر بند خرچ
دا پونتون مشر وائس چانسلر ڈاکٹر داؤد خان رستہ مشال ردویل چی دوی دا صوبائی حکومت پہ ہدایت ہو حسا کری چی دا پونتون دا کون کی دا مالیاتی ویش او ورپیخو مسالو پاڑا پوہ کری
دی دا داؤں پتہ لگی چی یار دا فانٹا چبے وطا پخواوے دا اس مرج ڈسٹرکس تی دا دے 25th امینڈمنٹ کے دا دے مرجر شوے دے ایڈمنسٹریٹیولی او دا گا فائنینشل مرجر پاتے دے پاگے باندھے ہر وقت پاک بارونو کے ساسو پر ٹی وی پر مکالموں کے خبر کی گی نو کم از کم دی دا دینا اندازہ اوشی چی یار دا دے مختلف کم زاویے دی کم اینگلز دی او دا دے حل بسوی کم از کم دا دی دا آگے دا پویا وطائی کم از کم جا
سیمینار کے شریک باز دکونکو رستم مشال ردویل چی دا سیمینار دا دکونکو لپارا دیر گٹا ورو او دوی دا صوبے مسائل او دا مرکزی حکومت لخوا دا بجٹ ورکولو برخی پاڑا معلوماتو نا خبر شوال
مانو شازیہ خان دے او زما ففت سمسٹر دے بی ایس اگریکلچر سٹوڈنٹ ایم او منگ نن چی دے نو این ایف سی بارے کی دیر زیاد معلومات حاصل کرد او پا دے کے منگ دا از دکل چی لکا دا این ایف سی کم فنڈنگ او دا چی دے صوبے پا فیڈرل بیس باندس ہونا ملاوی گی بیا
زمانو ماز دے زا ترڈ سمسٹر سٹوڈنٹ ایم اگریکلچر یونیورسٹی سوات ما خو نن دے این ایف سی بارے کی دا از دکلو چی دا نیشنل فائنینس کمیشن دے چی اگا بولن پا خوراک ہو لگی دو زم پا تعلیم بو لگی زم پا اگریکلچر بو لگی په بل څه نو هغه وز ډیر زیات کم دی ځکه چې دلته موږ ته مین مسله دا امن مسله راغلی دا اوس کنه نو هغه بجټ چې لري ټول په دې سیزن ولګي او زمونږ موږ ته زمونږ په تعلیم زمونږ په صحت او زمونږ په هر څه متاثر دي بجټ تلاسا نو د دې سیمینارز په کار دي چې هغه کې دا سټوډنټس ټول اویر شي چې تاسو بجټ چې سره حق ته موږ ته ملو شي.
قومي مالیاتي کمیشن یو ولسمه غونډه بعد د دسمبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې په داسې حال کې کیږي چې پکې صبح خیبر پختونخوا او بلوچستان د وسایل ویش په فارمولا اختلاف لري. دوی وای چې موجوده حالاتو کې د امن او امان او بیا د پسماندګۍ په لحاظ سره د خیبر پختونخوا او بلوچستان ته خصوصي مالی مرستې ورکړې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په هیواد کې د پاتې افغان کډوالو پر ضد به کاروایی تیزوي. محسن نقوی ویلي چې لکه چې حکومت د افغان کډوالو ایستلو بهیر پیل کړی نو تر اوسه پورې شاوخوا 14,00,000 کډوال خپل هیواد ته ستنسوي. هغه زیاته کړې چې د افغان کډوالو کیمپونه به بندوي. طاهر خان له اسلام آباد څخه د دې تفصیل راکوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر اسلام آباد کې خبرارانو سره خبرو کې دغه بنیادی موضوع د افغان کډوالو او هغه د خبرو کړه چې څومره کیمپونه په پاکستان کې د افغان کډوالو دي هغه بدی تړي او دوړان نه هم پاکستان په وخخ باندې د کیمپونو د تړلو پاړه باندې اعلامی خبرې کړې وي او ځنې پکې بند شوی هم دي خو دوی واره بیا دا خبره کړې ده چې دغه کیمپونه به تړي یو بل خبره دا کړې ده چې کوم د سند حکومت دی پنجاب حکومت دی او د بلوچستان حکومت دی نو هغوی د مرکزی حکومت پالیسی د کیمپونو د تړلو په تړاو باندې هغه عملي کړې ده خو دا ادعا وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت هغه تر اوسه پورې دوی سره په دې کې همکاري نه کوي البته دا خبره هم کړه چې دوی چارواکو ته بیا ویلي دي د خیبر پختونخوا چې هغه دې دغه کیمپونه اوتړي نو یو دا خبره کړې ده او بل شمیرې خو نه دی ورکړي چې څومره کیمپونه تړل شوي دي یا موجود دي کوم نه تړل شوي یو خبره بل وکړه چې روان کال د 2025 تر سپتمبر پورې 14,00,000 افغانان هغه پاکستان څخه تللی دي چې ځنې دوی چې هغه دي هم هغه استری دي له پاکستان نه بل دا خبره وکړه چې پولیس ته دا ویل شوي دي چې کوم ناقانونه دي وته یاد کړل هغه پاکستان کې موجود وي نو هغه اونی سه او هغه ډیپورټ کې بیا دا اعدام وکړه چې محکم دنه پاکستانیان کوي چې کم ځنې دلته د تشدد پیښې شوي دي حمله شوي دي د پټکو باغې کې افغان وګړو هغه لاس درلود.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزیر مملکت عقیل ملک په یو بیان کې د نومبر په 13 ویلي چې د مرکز لخوا په خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج لګولو امکان شته ځکه د په خبره خیبر پښتونخوا حکومت په مکمل توګه ناکام شوی او هلته د امنیت او حکومتداري غټي مسلې دي خو د تریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي د قانون چارو پوهان او شنن کې وایي چې یوازې هغه وخت آئین د اجازه ورکړي چې په صوبې کې کله غیر معمولی یا جنگي صورتحال وي او د دوی په وړاندې دا وخت کدا ګام پورته کړ سينو دا به یو غیر آئینی ګام وي. تفصیل په شوره د شبیر جان پر ریپورت کې.
مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نن وفاقي وزیر مملکت عقیل ملک پاکستانی شخصي ټلویزیون ته تخپل خبر کوي چې خیبر پختونخوا حکومت ناکام شوی دی امنیت ترهګری او د گورننس پکې غټه مسله ده او مرکزی حکومت ډیر سنجیده دی چې صوبې کې گورنر راج یا بیړني حالات ولګوي دوی وايي نه صوبې حکومت مرکز سره یو شان چلیږي او نه خپل سکرونه کوي دا چې د پاکستان آئین په یو صوبې کې د بیړني حالات اعلانولو یا گورنر راج لګولو په باب لا سوای نو په خبر کې د سپریم کورټ او های کورټ وکیل سجید فریدی وای
د گورنر راج متعلق چکم دے آئین پاکستان کے آرٹیکل 232 233 234 دا د گورنر راج متعلق دی گورنر راج کله لگے دیشی چې کله په صبح کې لائن آرڈر سچویشن دغه کنټرول نه وتی وی دریم پکې دا وی چې هغه سیویر کانسټیټیوشنل کرایسس وی پکې دریم پکې دا وی چې را پروونشل گورنمنت کې دا کیپیسټی نی وی چې هغه حکومت چکم دی سموثلی وچلوي تلورم پکې دا وی چې را د کم گورننس پکې روان وی کولپس وی بخی کار پکې نکېږي او بل گراوند پکې دام کې دي چېرې پولیټیکل کنفرنٹیشن وی مطلب ملک فیڈریشن او نورې صوبې په یو طرف پی او د یو صوبې په بل طرف پی بخی نو دغه ټوله وجه کې دي شي.
وکیل علی گوهر دورانی وای چې عین په ښکاروي لري چې کله په یو صوبې کې غیر معمولی حالات وی سیاسی امنیت نه یوازې هغه وخت بیړنی حالات لګې دي شي خوای دا وخت داسې حالات هیڅ نخکاری او دا ناممکن ښکاری
حالات لګې دي شي چې کول پاکستان په جنگ کې یا یو صوبې کې لټ سے امن او امان صورتحال د صوبې د کنټرول نه بهر شي صدر ته دا لګي چې او دا حالات داسې دي چې په دې کې ایمرجنسی لګول پکار دي نه غیر ایمرجنسی لګول شي دغه خود دا چې کم دی کې پرووایزو ور کړی دا پرووایزو دا وای چې دا به ال لګې دي شي چې کله د آغی صوبے صوبائی اسمبلی قرارداد راولی او قرارداد پاس کی چې او دلته ایمرجنسی ولا غوه نه دا یو قدغند په خو بیا دې سره یو بل هم خبره کړی دا زمون دستور کې چې کو دا نوین بیا کو صدر ته بیا م لګی چې نه حالات داسې دین اغا چې ایمرجنسی لګول شي خو په لس ورځې کې بعد دوانو اسمبلو د قومي اسمبلی او د سنټ نه بعد دغه ریزولوشن راولی چې دلته ایمرجنسی لګول پکار دی
ډول شنون کی وای چې دا سه حص نخ کاری چې بیړنی حالات په مرکز اعلان کړي. په پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وای چې د مرکز لخوا دا په صوبایي حکومت فشار اچول دي.
د دې لپاره خو د صدر حکم ضروری وي په پاکستان کې چې کوم آصف علي زرداری دی دا ځان له مفاهمت باچا وای یو زمان نه دی خیال چې دی په ځان باندې تور دا لوسی چې په یو صوبه کې د گورنر راج له بولې او پیپلز پارټي په دې ته تیار نشي او په خپل د اړې طرف نه دی د غم راځي د دې مخالفتي بیانونه هم را روان دي. بل دا چې د وزیر اعظم د طرف اډوایس ضروری دی او د پارلیمنت منظوري پکار ده. نو د پارلیمنت منظوري خو په خپل غنه مچ پیپلز پارټي الته د دې مخالفت کی کنه کچرتا او تحریک انصاف پکې په خپل موجود نه ده خو پاسکول ممکن نشي کنه. او دې کې به دا څنګه ثابت شي چې صوبایي حکومت ناکام شوه دی آئینی طور باندې دا ثابتول هم وی الته. دا زما په خیال باندې پرشر ټیکټیک سیدا یو بل دباوي ګرمه ګرمي چې کوم جوړه ده نو دوړ اړه خپل خپل مقصدونه زما په خیال تر لاسه کوي.
دا په ملدا د مرکزی حکومت لخوا د گورنر راج لګولو پر د عمل کې د خیبر پښتونخوا د حکومت وایان شفی جان خپل وینا کې ویل دي چې وفاق گورنر راج لګول غواړي نو د لګوي دی بیا د دې رد عمل دوی ته بیا د دې رد عمل پته ولګي. عوامي نېشنل ګوند هم صوبه کې د گورنر راج مخالفت کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د جنوبی وزیرستان کانیګورم اوسیدونکي وایي چې د سیمې روغتونې غیر فعال دي چې لکبله مجبور دي ناروغان نورو شارونه ته یوسي. دوی غوښتنه کوي چې هسپتال دی فعال کړل سي. لسیمې څخه د صوبای سملي غړي یاسف خان وایي چې کوشش کوي هسپتال ودانی زر تر زره بشپړه او فعال سي. نور حال د اشتیاق مسجد په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع کنیګورم سیمه اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلی دي چې د تانک غیر فعال اسپتال په واجه یې د سیمه مریضو نورې ضلعو ته په تاګ باندې مجبور شوي دي. په دغه برعکس د کنیګورم سیمه یو اوسیدین کای حمید برکی ویایي
اس پاسو ډیر جوتا بودیدو کني ګورم دایو سره پیګادو ټا پرغای دای پورې سام دای تر تانګ دای پورې چلغزای دای ډیر بودیدو سره پلکاوی بودیدو نه خاص دا ډیر جوتا ګیل دای خلک مونږ تا د مریضون بری څنګه خاطر اورل پتا ایست علاج سہولت نشته دای هیڅ د ګونم نه دا غوښته کی چې د هسپتال د نظر نظر پانه شي بل چې لکه خلک ته ډیر جوتا کړی دای اده معمولی د مریض پورا معمولی علاج پورا مونږ تا پاره یا څنګه تا دی خاطر پاره لوکل وتا ایست فیسلټی نشته دای
تانک غیر فعال اسپتال په واجه د سیمې اوسیدین کې نور مشکلات د کنیګورم سیمې یو بل اوسیدین کې نه وروي.
شاک برکی دای زره کډیګورم سره تعلق لرو کی ما دا کډیګورم شه د میژر سره اسپیټل دای دا ډیر وخت نه باندې دی خو دغه ډاکټرونو هم څو مشته خلک ته ډیر جوړ تکلیف دی. بل دا سه دلته نه بي اچ یو چې شایسته چې مطلب دا کوم مریضون بچون وی یا دا زنانه وی دا خلک ټانک ته یا د ټانک نه دی ای خان ته نو حکومت ته پچار دی د میژر ایم ان ای ته پچار دی ای ایم پی ای ته پچار دی پدغه باندې اکشن وکړي او زر تر زر دا اسپیټل بحال ویل چې ډیر غریب خلک ته پدا سړو موسم شې چې کوم خلک دلته وېس په کلی ګورم شه پندري ا دې غریبی نه پندشي کاغذ سره چیرې پیسې وای نو او پدې خان شه پندل یو پټان شه پندل ای کیچې ته پرچار دوی ته هسپتال باندې ها زر نظر اکشن خو وتا هسپتال ته ها بحال.
مشال ریډیو چې د کنیګورم تانک غیر فعال اسپیټال په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده سیف خان سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
جوڑی
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کې د چارواکیو نه د کنیګورم تانک اسپتال زر فعال کول د پورا بیړوندي ګامونه پورته کول غوښتنه وکړه او دا یې هم وویل چې که اسپتال زر فعال نه کړای شوي بیا یې د سیمې اوسیدن کې په احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
او سم د خبرونی نیمای تر رسیدلې یو شپږمې بجې سوې د مازیګر د خبرونو لنډیز درور. د خبر پښتونخوا د باجوړ سال ارزو کام تر ویجرګي وروسته د پاکستان پرامنیتی د روژه کړی چې د وسلوالو په فعالیتونو د سترګې نه پټوي او د امنیت ساتلو ذمہواري دي پوره کړي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان لکه مروت کرما وبنو کې وسلوالو په بیلابیلو بریدونو کې اته امنیتی سرتیري وژلي او ځینې نورې ژوبل کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سویل اپریدی داوا کوي چې د پاکستان د تحقیقات او فاقي ادارې اف آی اے پاسپورت بند کړی دی چې لواجه سفر نشي کولای. د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونه بندوي. په سرلنکا کې د سیلابونو امزه کې شوېدین لکبله درې سو څلور دیش کسان مړ شوي دي. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوسم د خبرونې دوه مینیمای ترازو افغانستان ته ځو بیا به ورسته کابلی سیمو ته ولاړ شو. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ نن د دسمبر په لومړۍ نیټه په دوحه کې د افغانانو د بشری حقوقو په اړه خپل بحثونه پیلوي. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانی دوحې ته د بینټ سفر ګټور بولي وایي کولای شي یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې پام د بشری حقوقو وضعیت ته واړوي. بینټ په د دسمبر تر څلورم پورې په دوحه کې له قطري چارواکو افغانانو او هلته د نړیوال ټولنې له استاذ سره جلا جلا بحثونه ولري. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خصو د حقونو یو شمیر فعالان د قطر پلازمینه دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د خصو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولي. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې لغړو سره د ښاغلي بنت لیدنې کولای سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملی او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بنت باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو ډلې لخوا تر سره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله پدې مفکوري او پروسې چې روان دي په رسمیت ونه پیژندل شي.
د ښځو د حقونو بل افعال فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت باید تکرار او وڅېړل شي.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وسیرل شي ترڅو موږ وکولای شو یو مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې په پنځتیز ډول بدلون ونه مومي، نو لکه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لک بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په دیسمبر لومړی تر څلورمې پورې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې لمخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي تر څو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولی سي. وړاندې راغلي چې سیمې ته د بنټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه روانې هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولای، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بې اغېزې بللې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغاړو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندې دي چې په دوحه کې د نړیوالې غونډې او تعاملات کولی سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته دوحې د دوحې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست د تریزیو علي شیرو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په خاني دښمنۍ چې څلور کسان پکې وژل شوي په لوی پکتیا خوست کې د شخصي سویول د قومي مخورو او ځای اوسیدونکو په لوزلو په دوستي بدل شو او قومي دښمنۍ یو مهم لاملونو په غرونو دشتو شخصي مزکو همدارنګ په قومي مسلو شخړې دي چې له اوږدو مدورای سروانی ځای مسولین وایي چې په دې ولایت کې تر اوسه له شپږ سو ډیر شخصي دښمنۍ سته. نورحال نجیب الله خیل په دې ریپورت کې راکوي.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په پسیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 سرویخ کلنه دښمنی د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود رنګ او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرین شاه او حاجی مامور شاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی وو. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل
دا 15 څلوېښت کاله چې مونږ دا به ډیر منځ شوی وو. ډیر تریخ ژوند دی، نه به په ډډه ګرځېدای شي او نه داسې پازو دا زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویندې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د موږ دا بدی چې ارمانځته شوه نه کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمن وو. داسې یو لکه خپل لکه خایلوس یو چاپلوس وو چې یو پله هغه لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو چې موږ لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناست ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځه کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډېر وخت غواړي.
تقریبا د خپل پلور نه د نوم میاشتو پته شوی هغه دوه نفر چې دي هغه هم زموږ د خپل فامیل غړي دي. د مشکل جوړول چې د ډېر اسون خو سر تر سوال یې ډېر وخت تقریبا د خپل مشکل چې تقریبا څلوېښت کلو تلل کېږي.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې په دې خوښ ول چې د دوی غوښتنه ښکېل لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند یې له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل
په دامان کې ډېر غوړ زیان رسېدلی و، څلور کسان مړه شوي، یو کس زخمي و. یقیني که د زړه نه درته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړې وه، او زه به دومره نه وه خشول، دومره به نه وه مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مو کړل، دی غوږ سره ګاډې کړلې، یا دی کومه مینه دی چې ډېر خوان وکړلو.
قومی مخور هم په پختون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپلمنځي دښمنۍ یوه ستره ټولنیزه ستونزه ګڼي او زیاتوي. دوی هلې ځلې کوي چې په هره ممکنه طریقه پخوانیو دښمنیو ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخور حبیب شاه خان وویل
څو میاشتې مخته مو قدم وکړ، یوه دغسې د مړو جوړه وکړه، یوه کونډه وه، د هغې سر مو پټ کړو، دغسې څومره چې موږ ته خدای عمر روکړه ده، خپلې هلې ځلې کوو، غیر لیدنې څوک ورته یخ پلویرسو سول زوری کوش بعدای که خیر نشتا په ملو مری نژن نژن نکیگی.
دروغ جوړ په پار قومی ناسته کی چې زای مسئولین هم برخه اخیسته و په خپل خبرو کې ول د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ وسو شل قضیه ثبت شوی چې په ورسته څوکلونو کې د قومی مخور او زای وسدونکو په همکاري یو سلاویات د دښمنۍ قضیه په دوستۍ بدل شوی او مخکنه یو خل ورخونو په خپل منځ کې سولیز او د دوستۍ ژوند پیل کړای دی.
زه غلام غوسیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د خیبر پښتونخوا په ورغزو کې شمیر مشرانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې تر لاسو زیاتو مشرانو او مدني فعالانو نمونه د څلورم جدول یا فورت شیډول قانون لاندې شامل کړي دي. په دې جدول کې له شاملې دو سره پر خلکو له هیواده بهر د سفر ترڅنګ یو شمیر بندیزونه لګي او ازادي محدودې شي. د سیمه مشرانو وایي پر دغو کسانو په جرګو کې د ګډون او د حکومتي پالیسیو د نیوکو له امله بندیزونه لګول شوي دي. د زمینی انتظامی چارواکي په دې اړه لاڅنې ویلي. تفصیل د ممتاز بنگش په ریپورت کې.
د ورغزو مشرانو د حکومت هغه ګام په سختو ټکو کې غندلې چې لمخې د سیمې پر لسو زیاتو مشرانو او مدني فعالانو د شیډول 4 قانون لاندې بندیزونه لګول شوې دي. د دوی په خبره یاد بندیزونه په هغه مشرانو لګیدلې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره جرګې کړې وي او د حکومت پر ځینو پولیسو یې نیوکې کړې وي. د ورغزو د حکومت غورځنګ په خونی مشر ارشد الله مشار ریډیو ته ویلي چې تر دې وړاندې هم د سیمې ځینې مشرانو د خیبر ضلع په پښتون جرګه کې چې تیر کال د اکتوبر په 11مه شوې وه ګډون کړی وو او ځایي انتظامی وروسته په 15 مشرانو د شیډول 4 بندیزونه لګولی وو. د وویل چې کله په سیمه کې امنیت خراب شو او مشرانو د دې پر ضد غږ پورته کړ، نو د هغوی په حق له هم دغه چلن تکرار شو.
هغه د بعد بیا هله کې امن ډیر خراب شو، نو اوس امن پرمختګ د امن اواز څو کوچتی اوس هغه نامې نور هم اوس نور ځوانان نور مشران هغه هم شیډول 4 کې واچولو شو او د دې وجه سره هغه امن او خبره کوي، امن اواز کوي، امن اواز او د امن خبره نن سبا په قبایلو علاقو په قبایلو سیمو کې یو جرم جوړ شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په ضلع کې د نامنې پر ضد جرګې روانې دي او ځایي خلک د امنیت ټینګښت غواړي. د جمعیت علما اسلام ځایي غړی جوید اورکزی وایي چې حکومت باید د هغو خلکو ملاتړ کړی وای چې د سیمې د امنیت غوښتونکي دي، خو د ده په خبره انتظامیه د دوی په اواز بندیز لګولو هڅې کوي.
کوم خلک څه قوم د پاره، علاقې د پاره، اورکزو د پاره او امن امان د پر اواز وچتای او د خپل د خلکو حقوق د پر اواز وچتای خپل حق غاړي، نو دوی بیا هغه چې د شیډول 4 کې اچي په غوی باندې پابندیانی لګی او د پابندیانی دا بالکل مت نه منزور دي. موږ د خلاف راوځو او موږ د خلاف اواز وچتو. دوی دا کوشش ته کوم خلک اواز وچتوي، د خلک مو پر شرای سکون د مدباو کوم.
قاسم اورزی مشارې دوی ته ویلي چې د مشرانو نمونه په شیډول 4 کې اچول د غندنې وړ کار دی. د په وینا حکومت باید د امن غوښتونکو خلکو قدر کړی وي او د هغوی نمونه یاد قانون څخه وشتلې وي.
د څو وخت نه بیا به د امنی سر پورته کړی دی. د دې بد امنی روکتام لپاره خلک زئی مشران هغه خپل کوششونه کوي، خو ډیر د افسوس خبره ده چې کوم خلک د دې امن راوستلو لپاره، د دې بد امنی ختمولو لپاره خپل کوششونه حکومت بیا په هغه باندې هغه نجایزه شیډل 4 کې چې هغه مشران
مونږ د اورګزو له ډیپټي کمشنر عرفان الدین او د ډیویژن کمشنر معتصم بلا سره د دریز اخیستلو لپاره بیا بیا د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي پکې نشو. بلخوا یو انتظامی چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه لرله، د نوم نه ښودلو په شرط د نومبر په 19مه مشال ریډیو ته ویلي چې انتظامی د سخت دریز فعالیتونو او د قانون د سرغړونو له امله دا نومونه په شیډیول 4 کې شامل کړي دي او موخه یې په سیمه کې د حکومتي واک پیاوړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 10مه نیټه د جو په غلجو سیمه کې ځایي مشرانو د امنیت د ټینګښت لپاره جرګه وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د بهرنیو سیمو د وسلوالو د لیدل کېدو په اړه ګامونه واخلي. د جرګې له ترسره کېدو وروسته د روانې میاشتې پر 10مه نیټه انتظامیې د 15 مشرانو نومونه په شیډیول 4 کې واچول چې په یاد جرګه کې یې ګډون کړی وو. همدارنګه د نومبر په 14مه نیټه د ورغزو په ډبوري سیمه کې یوه مټر ګوله په یو کور ولګېده چې یو ماشوم په شمول 2 تنه پکې ووژل شول او یو تن پکې ژوبل شو. د پیښې پر ضد خلکو د ډبوري تڼۍ مخې ته احتجاج وکړ او مړی یې هم هلته کېښودل. په احتجاج کې مدني فعال نجیب اورغزی چې د مجبور پښتون په نوم هم پیژندل کېږي تقریر وکړ او د پولیسو د مشرانو په موجودګۍ کې په انتظامیه او حکومت سختې نیوکې وکړې. وروسته د نومبر په 16مه نیټه نامعلومه کسانو چې مخونه یې پټ وو نجیب اورغزی په کوهاټ کې هغه مهال له ګاډي ښکته کړ او له ځانه سره یې بوتلو چې هغه د خپلو ملګرو سره هنګو ته روان و. د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر نواز اورغزی هم په دغه تړاو احتجاج وکړل او ویل چې د نجیب په لادرکۍ کې حکومت لاس لري. حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، ځکه مشال ریډیو په آزاد ډول د نواز اورغزی د تور پخلی نشي کولی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د یخنی موسم په پیل کې سکولونو کې ماشومان تا د کالی اغوندي. د سواد ځینې پلارانو ویلي چې سرکاري او غیر سرکاري ادارو د یونیفارم ترڅنګ د ګرم لباس اغوستو حکم کړی چې د مور او پلار لپاره دا یو مالی بوج دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت په تازه نوټیفیکیشن یا فرمان کې ویلي چې په یخ موسم کې د یونیفارم ترڅنګ د یخنی مخنیوونکي لباس اغوستل اجازه لري. نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
دا یخ موسم شروع کې دوه سره سم په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارو د سکولونو ماشومانو ته د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره ګرم لباس استعمالولو هدایت جاری کړي. د سواد د زده کوونکو باز پلانان وایي چې د حکومت لخوا په یخنۍ کې د زده کوونکو لپاره مخصوص ګرم لباس اچولو رعایت باوجود دوی ماشومانو ته تعلیمي ادارې خصوصا شخصي تعلیمي ادارې د یونیفارم سره یو رنگ جرسي، کوټ، مفلر، پکول او نور ګرم د اغوستو شیانو راوړلو امر جاري کړي چې ورسره دوی د نور مالی تاوان سره مخ شوي. کاروباری تن پیسل خان وای
چلا دار حکومت نوٹیفیکیشن کڑے ہم دے خو پرون ہم جاؤں پاس سکول کے ما شومان تا لگا دا سوال جواب شو دے جتا سو گرے جرسیانی والی دستانی راوڑی او دا کمی جنئی چیز دا ما یو ما شوما خرزل نو اگے تو جتا سو دا غرا راوڑی دا تا سو ب کوٹ والی گرے کلر کوٹ پ والی نو مطلب دا لگا ٹول کلرون جدا کل وے پلان کی دکان نہ برا والی اگا پ ام مارکیٹ کیم بیان ملاوی گیا اگا مخصوص دکان تے بزی او دا اگا مخصوص دکان نہ باخلی نو اگا من وے چ کل دا صوبائی حکومت دا نوٹیفیکیشن که پدې عمل درآمد وشي نو دا به چې مونږ به ټایم هم بچي، پیسې به هم بچي او لکه غریبي د کاروبارونو دا حالات دلته کې په جمعي کې خاصم کاروبار نه نو که څوک ځانه مطلب برانډ کې بسوک اغسته شي، څوک بنشي اغسته، څوک بزانه کباړ کې علي، څوک بزانه کور کې چرته کې پکروشا په یو شی بل شی باندې وړای نه جوړای نو مطلب هغه بیا د سکولونو وال نه مني نو دا د ګډیر اگرانه شوی د ټول والدینو ته.
د شریف آباد سواد ناصر عالم وای چې سلور بچي په شخصي تعلیمي اداره کې زده کړې کوي. ماشومان ته د تعلیمي ادارې لخوا د مخصوص دکان نه مخصوص ګرم کالي اچولو امر جاری شوی. د سره دوی د مشکلات سره مخ دي او ورسره د ماشومان زده کړې هم متاثر کیږي.
کله چې دغه ماشومان داغو متعلقہ سامان نه جرسی وغیرہ نه نه سکول تفریدی نه سملی تفریدی بار بار والدینو ته کالونه کوي چې یاره تاسو دا بچی لا دغه سامانونه والی دا اضافي بوج چې په موږ راځي نو دا یقینا چې لکه موږ برداشت کولی نه شو. دویم طرف ته د بچو مستقبل دی هغه هم په دو نه شو لګولی. موږ صرف اپیل کولی شو چې یاره کم از کم دا سکولونه دي هم د سرکاري سکولونو په شان متفارق یو دغه وکي ورکي چې یاره تاسو کار قسم یونیفارم یي مخصوصا د جمی نه د یخنۍ نه د بچ کېدو دپاره هغه دې اغوندي چې صرف د یخنۍ نه په بچي او د بیماریانو په ضد کې رانشي.
په سواد کې د شخصي تعلیمي ادارې مالک او د خیبر پختونخوا پرایویټ ایجوکیشن نیټورک اتحادیې مرستیال صدر جلیل خان په دا اړه د نومبر په 13مه مشال لري ته ویل چې دوی ته د حکومت نوټیفیکیشن ترلاسه شوی خو دغه د سرکاري تعلیمي ادارو لپاره دی او د شخصي تعلیمي ادارو لپاره پکې په واضحه توګه څه قسمه هدایت نشته.
پراپرلی سرکولر چې کوم ته د پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي د طرف اوشو نو موږ به از پرایویټ سکول ریګولر پرایویټ سکول انر اګه د اتارټي نوټیفیکیشن به موږ از ټچ فالو کوو. د کوم هب په هدا پوری چې تاسو د دې نوټ بک کو یا د دې یونیفارم وغیرہ دې خبره وکړه نو دا خو موږ هم زه پرسنلی سترونګلی کنډم کوم. دا بالکل نه په کار ځکه چې موږ ایجوکیشن اس ټو موږ دکانداران یو موږ په کار دي چې موږ ماشومانو ته فری هند ورکو چې کوم ځای کې هم ځان هغه یونیفارم علی بک علی کاپی علی سټیشنری علی چې څه ضرورت دي کوم ځینې هغه پوره کولی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د نومبر په 16مه یو نوټیفیکیشن جاری کړی شوی چې پکې ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته وینا شوی چې د یخنۍ موسم نه بچ کېدو لپاره دی په زده کوونکو مخصوص یونیفارم اچول ضروري نه وي او تعلیمي ادارې دې په زده کوونکو دغه بندیزونه نه لګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د نومبر ل لسم نیټې یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبرې سندرې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین له دوه تر دریو او خبرې سندرې خبرونه له دریو تر څلورو بجو په ژوندۍ بڼه واوري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خبرونه په موبایل اپ اوریدل شي.
افغانستان چې سمندر ته لارا نه لري له پاکستان سره د لارو لټړل کېدو راځي د ایران د چابهار بندر لاري پر صادرات او واردات تکیه زیاته کړې ده. دا رپورټونه لمخي چې د چابهار په بندر کې تجارتي مالونو د شکته کېدو په ګودامونو کې د ځای پوزا کېدو او بیا باریدو پر برخو کې ستونزې شته. خو ایران ډالر ټور کوي چې هواری به هواره به کړی. دا افغان سوداګرو په باور د کراچی لارې د چابهار پر تله لنډه ورزانه د نو چابهار د کراچی بندر ځای نیولای سي. د دې پښتنو جواب د احمد شبر پر ریپورت کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر لاري صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لوی لار جوړ کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یو مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. د بندر ته په 500 او 600 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان دغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وشوې او دې ته نو چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1960 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار لاري د صادرات او وارداتو احتمال تقریبا لمنځه ولاړ او په 1996 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټه چته ورسېدل چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول د تلیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپل خاورې لاري د ترانزیت زمینه برابر کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوال ټولنه افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شو چې هند له پاکستان سره د خپل سیاسي اختلافات له امله د پاکستان خاور افغانستان او منځنۍ اسیا ته د ترانزیت لپاره نشوي کارولای. نو هڅه پیل کړي چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې شمنی وکړي او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او هغه ځای مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دو کال وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره شراوابط لرل. خو د وخت په تیریدو د اړیکې هغه سپاتې نشول لکه څنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړی دی. د 2024 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل
کتا سو پتیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا د ریس تزیر شي امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري. نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنټ کرښې پروشتو د پاکستان د پوز پر امنیتي پوسټو ډزې وکړي چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسانو وشل شو. د سیاسي علوم استاد نصر الله سنگزی وای چې د کابل او اسلام آباد خراب روابط او طالبان هند ته نشته کړی.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به یو وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي. نو په طبيعي ډول به پاکستان ستراتیژیک مختنه ومني. اما شرایط په تیر څلور کالو کې دا وښودل چې داسې ونه حتی یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې یو یو ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي نو بیا په ډېر طبيعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچونو اړیکو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وای چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او کچرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لار ده.
د 500 کلونو را پدی خو مشته د کراچي بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای. نو کڅومره مشکلات په چابهار کې هم وی تسهیلات کم وی او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شاغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لارې په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځ مهال او وشت مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانس د طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکسریس کنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته. د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړي او د وسایتو فیس هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لارې د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لارې مونږ مال استولې شو بل ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري او په ځین ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لار ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابي او رستکیږي.
د کراچي بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په 3 ورځو کې رسیږي او د دې لارې په 2024 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارډ ډالر ته ورسید. بل لورته د چابهار بندر لاري کله ناکله د ګمبرکی سنسول عمل د افغان تاجرانو مالونه تر هند پوري لاسو ورزو تر دوه اونیو پوري وخت اخلي. که د چابهار بندر لاري سنسوي له پاکستان سره روابط خراب وي حل لار چره. شاخله حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
چا کاله د مخه موږ شرکت میوي د قندهار دلودل الته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او په کوالټي سره د مثلا د سلطان انار سره 15 تنه شپک تنه کنسنتری جوړیدلی او دا ته په هروته کې هم د 3000 کچ یو تن 15000 دره قیمت لري. موږ کولای شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کو او نور میوي زمون هم کمپوت کیږي.
د حافظی په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کېدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
حوالی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شو واستو. اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چیرته واستو. اما دا کېدای شي چې دا پیاز وچکو او هغه وچ پیاز چې ډیر ګران دی هغه کولی شو چې اروپا ته واستو حتی هندوستان ته واستو هلته هم رواج دي.
که چیرته د افغان سوداګر ستونزي د هوایي دهلیزونو او چابهار لالاري تر یو بریده هواري شي او هند په چابهار کې د شوي تړون لمخې نوري پانګونې وکړي پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نکړي چې افغانستان ته د کراچي لاري په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو لا د کېدو سره جوته شي. خدا معلومه نه ده چې دا روابط په کله او څنګه رغیش.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.